په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د خبرونه زنور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورسپانې پرون سه‌شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنه، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کوم موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او هغه په خپل ویناوي کوي، دا هغه د ویناو مطابق ستاسو اوریدل کیږي او هغه رسنوي سره کیږي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسنی رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
دامی مانت مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اورزګان د خونځي او زده کوونکو د خونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سره ټکوي.
هغه څنګه مدا د کتابونو نه لرو پرته د مطالعه لپاره څنګه لرو شرط مطالعه پکښ وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبب کابل د دینی عالمانو دی یو لوی جرګې کوربوي دا د لوی غونډې کوربوي دا غونډه هم د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دی ویلي خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هیواد د بیلابیلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځان وروسته بلاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځمه به د غونډه پیل او د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علما او قومي سپینګرو لوري وه. موږ دا زمينه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلي دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیوادنننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقوقو د څر سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمنتیا ښیي.
په تیر خبرونه کې مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د استرې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راست د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډیر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې یو برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راست د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بلل یو چې په دې واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمی به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل ته چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یو هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنی غونډه ده او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځيږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي؟
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او دا چې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هغوی به خپل ویناوي کوي، د هغوی د ویناو مطابق چې اورېدل کېږي هماغه رسنیو سره او ستاسو له طریقې هیوادوالو سره شریکېږي.
که دوی مثلا له نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نورو مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به یې فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایي بڼه به ولري د دوی سلام مشوره؟
اول خدا به ورستو کتل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولې یو څه واضح دی؟ هغه دا د علما او خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید غونډه ولرو. نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایرې نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعیانې ولې چې دا غونډه پرې وځای دایرېږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي، ولې یو څه چې کې واضح دی هغه دا چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکي په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروسته پښتنه کوم دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه کله هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی او چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه را بلل شوې د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومت یوازې ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه خودل شوې ده. خو تر اوسه نه څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ پیغام ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یو غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوجرګه بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پریښي دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خپاره کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لرې نزو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته ورو غواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې دوی اوسنۍ حکومت مشروعیت لري او د ولسم ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولی. انالینا بایربورګ چې په جرمنی کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرانس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي، خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړ برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
تمام امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسی پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبره دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خود طالبانو لدی خبرو سره سره اخکاری چی د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلی انالینا لخلی لیکلی هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمنی ته افغانان ولېږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او اترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادي او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسي د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو لسر ټکول ویدلې، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د حقیقت خبره دوی په هیګ چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان خزي او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نن نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوخته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي رادیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو او اوري څو لن خبرونه. د مخکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنه دوحې ته روان شویلې. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد هم ویلي او ویلي دي چې د پلاوی مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرونسیشن به خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشر تابع سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولې دي. د غرض د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل شوي چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالره د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکیل بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شو، او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکی د برېښنا له بند څخه برېښنا جاری شوله. لدی مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د ولایت په صنعتي پارک په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړي برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله، او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنې شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکیل بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره انخلول شوې دي. او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغړو ترمنځ د کراټي سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. د سیالي چې د جمعې په ورځ پیلېږي، د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټي لوبغړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټي فدراسیون له قوله لیکل شوی دی چې د نورو ولایتونو د لوبغړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي، چې غوره لوبغړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې لوي میاشت راهیسې د یولس لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وي. پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې 24 ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې 6 ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یو بایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 45 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ اویا لوبې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 243 یو ورځنیو لوبو کې 1001، او په 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخله دې چې د اورزګان د خوندو د زکونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای د خوندکو او تدریسي کتابونو لکه مخسر مخامخ دي له موضوع ډېر لري. نزو په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په انګل کې مدرسه جوړیږي. د نارنج مانی چې د سکندر مقدونی د امپراتوري پر مهال ودانه شوی او تاریخي قدامت 2343 کلونو ته رسیدلی دی. تاریخ پوهانو په وینا د مانی چې په لومړیو کې د مقدونی سکندر په زیاده وروسته په شاهي دربار بدل شو، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربارو. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار لسمه داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نوایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اورزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شوونځي سهارنۍ پیل.
تیر محمد حکمت الله حکیم جا جاوید.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند تالانی پسیمه کې یو متويسته شوونځي ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم 50 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
هغه کې مثال په پریټ پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه راوګرځېږي. خو بیا دا مشال
زده کوونکي وایي د غشته کتابونو یې هم یو شمیر په خپلو شخصي پیسو رانیولې دي. وایي دې چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړې دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی. د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. یوه غټه ستونزه مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته کوم لږ زده کړه واخته، خو کور ته مو د مطالعې لپاره څه نه لرو. شرط مطالعه پکې وکړو.
زما نوم کیمدین یکمل دی. د تلانی د متوسطه ښوونځي د اتم سیمون زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي. یو دانه دانه استاد دی او دغه داسې کتاب نشته. مر ځکه چې په کلی کې یو څوک پښتنه وکي، په وطن کې په معلمانی و کی نور دا د کلی خلق چې پښتنه راسو کی چې ته ولارس مکتب ته چې مې زکړه ځکه موږ کتاب نه نیمه یو یلې موضوع نه اوریدل نو موږ سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښتون ز کمنه خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه رسیدلی د یادې شونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وایي په دغه شونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای
دوا مهم شخصونه لرو یو ښوونکی بل کتاب کپه دیو دوی کې هر یو نه د زده کړې بهیر بټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره د اوس لاس دیوانیو کتابونه مو دوه مو اته نن سنتنسته موږ دوه لسم په لرو ولې د ښوونکی څلور کس ښوونکی لرو چې موږ دوه لسم په توای درس په وایو نو دا ډیر ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت لا په خوا موجودو د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د شونکو د کمښت د تچې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ ان شاء الله تصمیم ته نیولې د وزارت خاصه خبره را تسوي ده ان شاء الله غم به وخرو هغه چادات به نس معلوم چې دا قدر کړي او راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو کوم په دې کتابونو سره چې مازه د خیر را ترور سيږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دیوی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نوري بیا داسې شونځي هم شته چې ودانې تخریب شوی دي او به غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي به کې لز د کړو به برخې دي
یو شاعر یو پو او یو کوي لیکوال چې د مشتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دری او د عربي ژبې د بدو منصوباست ودته نسبت کړې شوی
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
او سم ساسو څو نظریات چې په کابل کې د دینی عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه موز موک په فیسبوک باندې څرګند کړی دی خالد آشنا لیکلی طالبان مشورې ته ضرورت نه لري په خپل عالمان دی حق او باطل لموګه خپېژنې شریعت مطابق نظام به جوړ کړی لاوریدونکو مو پوښتنه کړې و چې تاسو مشوره ورکړي دینی عالمانو ته مشورې به مو انسوی عبد الله افغان لیکلی باید ولسمشر اشرف غنی احمد زی هیوات را وصل شي البته پخوانی او لوی جرګه جوړ شي او پریکړه وشي د راتلونکو نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لار هواره شي هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړي شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي د سره اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي بحالی کلی راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرونه کړو د خپل واک او ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه کومې کار وکړو وطن مو هرڅ لري فقط وطن او لسته پرختنی مانجمن پات کیدو ته التیا ده بس خلاص سالی جان سالی بیا لیکلی اجندا نشته نو په څه شي به بحث کوي زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي اشرف غنی د راولي د انتخاباتو نیټه د معلومه کړې ټول اردو د راوغړ ان شاء الله نور به مشکل نه وي په کارپو او مسلکي خلک د په ټول افغانستان کې په دندو ګماري محمد هاشم اڅکزی بیا لیکلی افغان البته زما مشوره داده چې اول د ملي بیرغ عام کړی دوی هم دوهم دې د خزو خونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه پریخي وو د غراز د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریخي دي څو تنو به وورو
وحدت پان مستانی خبرې کوم افغانستان کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې د یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي که څه هم دا متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران نو ټول لپاره هر غونډې اجازه کې واقعا چې موږ ته په مثبت نظر ګورو هغه چې نتایج به رسته معلومیږي د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې څومره عمل کیږي هغه وړاندې زموږ ته څومره لومړیتوب ورکول کیږي زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه شيږي مختلف عقائد ولا خلق دي زما نظر دا دي چې کچرته دغه د غونډي هغه عموم شمولیت باندې کار وشي نو دا به ډیره بهتره تمام شي.
غلام اشرف خان کوچای لوګر نتا سر پتماس کیم روز ورور دا ډیر نیک نظر دا او ډیر نیک کار ورور چې دا کار په مشوره سینو دا ډیر ښه خبره ده په مشوره او کې خدای سنا طریقه دا ورور حکمت ته کې برکت ته کې نو موږ دای له لور څخه باید نیک خلکو او تل سی او نیک مشوره ورکې ورور کوم نیمګړی په امارات کې راته کوته سینو کوم خلکو کې باید هغه خلکو ته کې نه ورکول سی نو دا ډیر ښه خبره ده د موږ نظر باندې پوځ نه خلک ورشي او شرری خلک ورنشي باز خلک وروره چانته منلسته داخله شي وروره هیڅ نه وایي چې بیا د تراسي بیا اصل نیمه کې لدا نظر لري کڅو نیمه کې لریم باید وایي.
دا استاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړیو په همدې سره رسیدو خبرونه دوهمه نیمه ته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبري وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کته هم د دې غونډې د مشخصه اجنډا په اړه څه ونویل خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمانو او قومي مخاور ګډون کوي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبري وشي. دا غونډه د کابل پولی ټیکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه خودل شوی دی خو تر اوسه نه څرګند چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبري وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی لښ پګم ټولګي پورته نجونې له خونځي منع کړی شوی او طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یو غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحې ته روان شول. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبري وکړي. لدی مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنه یو څخه د شدید لوګ او بې وزلې د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او ډاډ تر لاسه کړي چې له دغه پیسو بناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی نړیوال ټولنې من جمله امریکا پر دې هواد بندیزونه لګولې. د غرازی افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوی چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د الټیا ورلد پر ضروري موادو لکه پر سرپناه د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نور شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی خبر پړنه کې انټونی بلنکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیرې و کال کې افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور زندانی شوی او خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وای د کجکی له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونخلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړې دوه سره به د کندهار د اوسیدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېر ستونزې هواری شي. په دې اړه نن په یو خبره شوی خبر پانه کې د افغانستان بریښنا شرکت دی عملیاتي څنګه رئیس انجنیر صفی الله احمد زیویل د 202 میلیون افغانیو په مالی لګښت د ونې مزو پروژه د دې شرکت تخنیکی او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د بریښنا د کمخل عمل په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور امانی کندهار ته د دغه پیاوړې بریښنا رسیدل صنعتکارانو لپاره لوی ډالۍ وبلله.